امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وو
په پکتیا کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژلو او زخمی کېدو ریپورټونه اورکل شوي دي پاکستان سبا د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې خپل قونسلګری بیرته پرانیزي او د ترکیې امنیتي ماموران د نتیجې ته رسیدلي دي چې د شاهي دولت مخالف جلاوطن جورنالیست جمال خاشقجی قصدن وژل شوی دی
د خبرونو نو وروسته پر راپورټونو کې یو مسله دا ده چې په خوست کې د انتخاباتي مبارزې په باره کې کاندیدانو ته ویل شوی دی خبرداري ورکړ شوی دی چې د وسلو د ګرځولو نه ډډه وکړي
د سقيله سلالک پیکا د شکا راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي
په کابل کې د مطبوعاتو مالکانو ویل دي چې د کاندیدانو د لپاره د کمپاین د تبلیغاتي پانو په چاپولو بوختي
او دا څو وکیلان دي چې د درې لکه سلو لکه پیزه لکه نوم زیات چاپونه کوي شته دا څو وکیلان
د امریکا ستر محکمې ته د جمهور رئیس ترامپ د نومول شوی قاضي د تصویبېدو په حق له رپورت هم لرو خو تر هر سمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې د رسیدلو معلوماتو مخې د دغه ولایت په ګرد چړې ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې لس ملکیان وژل شوي او نږدې شل تنه ټپیان شوي دي امنیه قماندان مل پاسوال راز محمد مندوزی زموږ خبریال ابراهیم رحیمي ته ویل چې هوایي برید پرون مازدیګر د تلې په څوارلسمه د ګرد چړې ولسوالۍ د سوري خیلو په سیمه کې د نظامي عملیاتو مهال شوی دی پم دې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وای داسې ښکاري چې په هوایي برید کې طالبانو ته هم مرجوبله اوختي او د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د ځانګړو ځواکونو درې رینجرز موټر تخریب شوي او لس تنه عسکر وژل شوي دي د ننګرهار ولایتي چارواکي وای چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د خلاصېدو انتظار کوو د ننګرهار والی ویلو چې پاکستان موافقه کړې چې خپل قونسلګری بیرته خلاصه کړي زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د قونسلګری د محلي مامورانو له قوله ویل شوي چې تر اوسه ورته د اسلام آباد نه هدایت نه دی رسېدلی خو په کابل کې د امریکا غ خبریال اکرام شینواره په خپل رپورټ کې څو شېبې مخکې را لېږلې وایي چې پاکستان به د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې خپل قونسلګری پرانیزي د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون د رئیس په کور حمله شوې د کابل امنیه قماندانۍ د خبرونو رئیس بصیر مجاهد وای چې د پیژندل شو وسلوالو تیر شپه د ښار د درېمې امنیتي ناحیې د کارتسي په سیمه کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالعزیز آریایی په کور لاسي بمونه وغورځول خو آریایی او د کورنۍ غړو ته زیان نه دی رسېدلی په کابل کې زمونږ خبریال رحیم ګل سرمان وای چې د حملې اصل انګیزه معلومه نه ده خو حکومتي چارواکي وای چې تحقیقات یې شروع کړي دي سیمه ایز چارواکي وای چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ امنیه قماندان د طالبانو په برید کې وژل شوی سید نظر افشا او پنځه عسکر تیره شپه د سید آباد په مرکز باندې د طالبانو په حمله کې وژل شو د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان امریکا آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو حکومتي قواو ترمن د نښتو له امله د کابل قندهار لاره هم تړل شوې ده
حالا دولت بسیار تلفات داره پلیس زیاتر ما که هستیم به کمکشان رسیدیم وقتی که رسیدیم کلیگی ولسوالی را گرفته بود این دولت حمایت نمیکنه اردوی حمایت نمیکنه پلیس حمایت نمیکنه اگر حمایت نمیکنه چی رقم مو خدمت
کنه دا افغانستان د ملی پوز د واسکر غږ دی چې وای دولت ملاتړ نه کوي او کله چې دوی ورسېدل طالبان ټول ولسوالی انولی وا په کابل کې زمو خبريال ممتاز بهید د ترانسپورت شرکتونو د سختنان له قوله وای چې د لوی لارې د تړکېدو په لواجی تیرش په راهیسی په غلار باندې مسافرون سفر نه دی کړی دا افغانستان حکومت د امریکا د یو شخصي امنیتي شرکت رئیس اریک پرنس هیواد ته سفر کولو نه منع کړی دی اریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواو سیلز یا نهنګانو د قوې پخوانی غړی دی او د امریکا د پوهنې د وزیر ورور دی له څه مودې نه د افغانستان د جنگ د خصوصي کولو په لټه کوشش کړو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس حمد الله محب او د امریکا دفاع وزیر جیمز میټرز دغه پلان سره مخالفت لري، او جمهور رئیس اشرف غنی هم ویلي دي چې خارجي اجرانو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له سرنوشت سره لوبې وکړي. طالبان نن د یکشنبه په ورځ په یوې لیکلې مطبوعاتي بیان کې چې په پښتو، دری او انګریزي ژبو لیکلې او پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د یرغل د ولسمې کلیزې په مناسبت د انټرنیټ لارې خپور کړې، ویلي دي چې لننه ولس کال وړاندې د 1400 لمریز کال د میزان په 15مه د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځي ائتلاف په افغانستان یرغل وکړ او د هوا ځمکې لارې د افغانستان په پاک حریم راوختل. په بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه پورې امریکا داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې دغه یرغل لپاره د یو منطقي دلیل په توګه مواجه کړي. دا بیان په داسې حال کې خپور شوی دی چې ټاکل شوی ده د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په لړ کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري او د سیاسي مذاکراتو د امکاناتو په باب سره وغږیږي. د اسرائیلو پوځ وایي چې فلسطینیانو نن د اردن د سیند د لویدیځ غاړې په یوې صنعتي سیمه کې حمله کړې، دوه اسرائیلیان نشتلي وژلي او یو کس یې سخت زخمي کړی دی. د ترکی حکومتي ماموران وای دوی د نتیجې ته رسیدلی دي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده 13 هفته په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی. په مکړې د خبريالې اسابیلا کوکولي رپورت ته شاشق الله رحیمزی تاسولی.
جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم مخالی لیکلي او د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سختو منتقدونو څخه و، تیر سه شنبه د واده د اسنادو ته ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و. ترکیې مقامات ویلي دي چې ښاغلی خاشقجي په قصدي توګه د عربستان د قونسلګری په داخل کې وژل شوی دی. خاشقجي تیر کال وروسته له هغه د سعودي عربستان نه ووت چې د یمن د جګړې او د شاهي دولت د مخالفینو د ځپلو په هکله یې د شاهي دولت پر پالیسیو انتقادونه وکړل. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست په مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبه پر ورځ پورشوي راغلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې اړیکې غونډې په باب موافقه حاصله شوې ده، او په هیتی کې په یوې سخت زلزلې کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او د 130 شاوخوا کې زخمیان شوي دي. په موکړې د امریکا غاک د خبريالي رپورت ته چې سید بختیار چای لولي.
د هیتی جمهور رئیس جوئل مویز په ټویټر کې په دغه زلزلې کې د خلکو د مرګ ژوبل په باب معلومات ورکړي او د هیتی د خلکو نه غوښتي دي چې آرام وسي. هغه په متواتر ډول د هیتی د صدر اعظم سره په تماس کې دی او د هیتی صدر اعظم هلته د ژغورنې او د مرستو د چارو مراقبت کوي. د هیتی جمهور رئیس د صدر اعظم نو غوښتل چې د ټولو منابعو نه کار واخلي او د زلزله ځپلو سیمو د خلکو سره مرسته وکړي. د دغې زلزلې اندازه د ریختر په حساب 15.9 درجه اټکل شوې ده.
او دا هم روسته ریپورت. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خزه ملانیا ټرمپ نن یک شنبه په ورځ د افریقا د څلور هیوادونو د سفر په پای کې واشنگتن ته راستنه شوې. دا غي ورسته تمځای مصر او د فرعونانو د زمانه لرغونی احرامونه او د ابوالهول لوی مجسمه ولیدله. ملانیا ټرمپ د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي سره ملاقات وکړ. د دې نمخ کې هغه کینیا، مالاوی او کینیا ته هم تللی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. اولس کال مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوی په نیویارک کې د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو نه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک په بنیاد افغانستان ته ننوتې. آیا نړیوالو قواوو په دې اولسو کلونو کې خپل مقصد حاصل کړی دی؟ په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د مشخصاتو د ثبتولو لپاره د بایومټریک سیستم 22000 دستګاوې افغانستان ته رسیدلی او په لومړي پړاو کې شپږ ولایتونو ته د انتقال چارې هم پیل شوې دي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د مشخصاتو د ثبتولو لپاره 22000 بایومټریک دستګاوې له ټولو ملحقاتو سره کمیسون ته سپارل شوې دي. ښاغلی هاشمی وویل چې نن شپږ ولایتونو غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان او فاریاب ته د دغو بایومیټریک دستګاو انتقال پیل شوی او هڅې روانې دي چې دغه وسایل په راتلونکي اونۍ کې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو ته ورسول شي. د ښاغلی هاشمی پر وینا د دغو دستګاو د کارونې لپاره 2000 کارکوونکي هم روزل شوي او دا لړۍ به دوام ولري.
ځمن یو زره کسه به د انتخاباتو لپاره د بایومیټریک وسیلو لپاره ترننګ ورکو. منګ تاسو ته ویل کدی اتر ازي دا به زنجيري شکل وسيږي. 250 کسه دلته ترننګ ولود د لاړو ولایت ته الته ترننګ ورکو چې اوس د 2000 نفر ته رسیدلي. هم دغه 2000 نفر بیا ول سوالي ته بل اخره نور مراکز ته بدار رسیږي.
هغه زیاته کړه چې ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو او نور حساس وسایلو په لیک ډولو کې هغه سیمو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې لارې سخت دي او یا امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. په همدې حال کې د سیاسي ګوندونو استازي په سمتوګه د بایومیټریک له دستګاو څخه د استفادې لپاره د یو لړ اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د لوی ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د انتخاباتو کمیسون باید ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو ناظرینو ته د بایومیټریک سیستم له سرور او همداشان د رای ورکولو له مرکزونو او سایټونو څخه د نظارت زمینه برابر کړي. هغه زیاته کړه
په څنګه دي چې دوی باید عاجل یو طرز العمل جوړ کړي چې دغه طرز العمل پر بنسټ باندې بایومیټریک استعمال سي او سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، بین المللي ناظرین هم په طرز العمل کې باید سره شریک وسیږي او زیات باید کوشش وسی چې بایومیټریک نه په آنلاین باندې استفاده وسی او آفلاین استفاده ونه کوي. او په څنګ دي کې دا شنوري ستونزې دي هم چې غوته باید کمیسون رسیدګي وکوي.
د انتخاباتو د کمیسون د محلويش پر بنسټ دا ولسی جرګې انتخاباتو ته اله د 14 ورځې پاتې دي. لا انتخابات څخه د سار یو شمیر بنسټونه د وخت کموالی ته په اشاره په سمتوګه د بایومیټریک له دستګاو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښيي. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سارونکو بنسټونو د اتحاد غړي ابي رحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
دا چې تیرو دوه اونیو را په دې خوا په دې برخه کې کار شوی دا او په دې کې 2000 کسان ترننګ شوي دي. آیا په دغه راتلونکي څه کم دوه اونیو کې آیا موږ کولای شو چې 20000 کسان موږ ترننګ کړو؟ دا تبن دغه تشویشونکې مسله ده او زمونږ غوښتنه د هغه اړوند ادارو نه چې په دې برخه کې کار کوي او په دې برخه کې ظرفیت سازي کوي دوی باید چټک کار ترسره کړي تر څو پورې د ټاکنو د ترسره کېدو د ورځې نه مخکې باید دغه آمادګیانې ټولې ونیول شي.
په همدې حال کې انتخابات خپلواک کمیسون چارواکی وای چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د تیاریو پر نیولو کار پیل کړی او په دې برخه کې شپږتنه متخصصین په دنده ګمارلي سو د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته مهالویش جوړ کړي. حبیب الرحمن ننګ چې په دغو متخصصینو کې شامل دی وویل دغه شپږ کسیزه ډله به په شپږو میاشتو کې په شفافه توګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اسانه لارې چارې ولټوي. هغه زیاته کړه
ډېر هدا پورې دغه شپږو کسو کارونه دا تخنیکی دی او په تخنیکی برخه کې به کار کوي. دوی به جمهوریت ریاست د ټاکنو د پاره به زمينه سازي کوي او په څنګ دي کې به دوی هغه محل ویشت او همدارنګ هغه پرزلاملونه چې د ټاکنو د کمیسون لخوا نه ولسمشري د ټاکنو د پاره تصویبيږي د هغوی مطابق او د قانون مطابق به خپل کارونه تنظیموي تر څو پورې د ولسمشري ټاکنو ته اسانه لاره پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1499 لمریز کال د وري حمل میاشتې یو ډیر شمنې ټاکلې ده. د دغه کمیسون د چارواکو پر وینا د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د محلويش لمړنۍ طرحه هم جوړه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خوست ولایتي چارواکو د ولسی جرګې له هغو کاندیدانو سره یا د هغوی په ضد د سختو اقداماتو خبرداري ورکړې ده چې درنې وسلې لري، د 15 نه زیات ساتونکو لري او په داسې موټرو کې ګرځي چې خیخې تورې دي. چارواکو ویلي دي چې سر له سبانه د دغه کاندیدانو په ضد تصفیوي عملیات پیلوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
په داسې حال کې چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د خوست په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان د وسلوالو له لورې په نښه شول، کاندیدانو خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په همدې ترڅ کې د خوست ولایتي چارواکي بیا له هغو کاندیدانو سره د جدي برخورد خبرداری ورکوي چې ګنې د تورو ښیښو له موټرو څخه په استفادې سره درنې وسلې او له 15 څخه زیات ساتونکي لري. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی له یو شمیر نور ولایتي چارواکو سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل چې د درنو وسلو او تورو خيخو موټرو پر ضد د دوشنبه په ورځ عملیات پیلوي.
د سقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکي او کچيري دغه سلاوی دوی د ځان سره ګرځوي او د پریکړي ته د رعایت نه سرغړوي، نو د سارانوالانو په حضور کې سر د سبا نه به دغه عملا دغه کمپاین مونږ پیل کوو.
وروسته له هغه چې ټاکنیز کمپاین شروع شوی، په خوست ښار کې د ولسي جرګې د دوو کاندیدانو د کمپاینونو پر مټرونو بمې بریدونه شوي، دوه کسان یې وژلي او یو شمېر نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې امنیتی تدابیر سخت کړی دي. هغه له نمندانو هم غوښتل چې خپل کمپاینونه په ډیر احتیاط سره مخته یوسي.
د لوی غونډو د دایرې دو ندی ډډه وکي او دغه خپل هغه کمپاین او یا خپل ستراتیژي یا خپل هغه ژمنې چې د ملت سره یې شریکوي لطفا د مطبوعاتو او د رسنو د طریقه وکي.
د خوست والی حکم خان حبیبی چې یاد شوی خبری کانفرنس ته خبرې کولی ویل چې له کاندیدانو څخه د درنو وسلو د راټولولو او د موټرو د تورو خيخو پاکولو پریکړه ولایتي نظامی شورا کړې ده. که څه هم چارواکي په درنو وسلو د سنبالو کاندیدانو شمیر او نمونه نه ښیي، خو والی حکم خان حبیبی د ولایتي نظامی شورا د یاد شوی پریکړې په عملي کولو ټینګار وکړ.
د دغه موارد په تطبیق کې کوم چې د نظامی شورا د پریکړې په اساس مناسب د عمل تاسو سره شریک کړي، دوی دغه مواد په رعایت کې او د دغه قوانینو په تطبیق کې لمن سره جدي همکاري وکړي او د خپل ولس سره د خپل نظام سره همکاري وکړي تر څو مخوس ډاډمن ساتل وي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې نومان اکبر جان فولاد هم مني چې یو شمیر کاندیدان درنې وسلې او ګڼ شمیر ساتونکي لري. هغه د امنیتي ارګانونو یاد شوې پریکړه پر ځای بولي.
که خبره دا ده چې دا ټول بند شي او یو خانه به د ولسواکۍ اصل چې ټکنې دي هغه به په شفاف ډول ترسره شي، بلې خانه به د حکومت وسلوالو مخالفینو ته هغه نه جوړېږي، زمینه نه جوړېږي چې دوی ناامني رامنځته کړي او موږ وسلوال ځواکونه هغه سرګردانه شي.
د دې ترڅنګ د خوست امنیتي ارګانونو په دغه ولایت کې د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز هم لګولی. عام خلک وایي چې دې کار دوی ته سرخوږی جوړ کړی، خو چارواکي د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د لسګونو مطبعو مالکانو ویلي دي چې د انتخاباتي مبارزو له امله کاروبار ښه شوی دی، ځکه چې کاندیدان ډېرې تبلیغاتي پاڼې چاپوي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ټاکنیزو مبارزو له پیلېدو سره د چاپ بازار هم ګرم شوی. د ولسي جرګې لپاره کاندیدان هڅه کوي د بینرونو، پوسټرونو او نورو توکو له لارې د رایه چونکو پام خپل کړي. د کابل د مطبوع مسؤلین وایي چې د کمپاین په ورځو کې شپه او ورځ کار کوي.
داسې وکیلان دي چې 10,000 یا 20,000 روپۍ نه زیات نشي کولای، او داسې وکیلان دي چې درې لکه سلو لکه پنځه لکه نه زیات چاپونه کوي.
د مطبعو مسؤلین وایي چې ښځینه کاندیدان هم د خپلو تبلیغاتي توکو د چاپ امکانات لري او د کمپاین لپاره په زیاته کچه بینرونه او پوسټرونه چاپوي.
چاپوي امکانات یې شته، خلک سپورټران لري او پیسې مصرفوي. ښځې هم ډېر چاپ کوي، نارینه هم ډېر چاپ کوي.
د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د کمپاین په دغه ورځو کې د مطبوع د کارکونکو د کار ترڅنګ ماش هم ډیر سوی.
کم نه دی، ماش لزر او وس دی لزر تر رسیدل دی لزر سوی نو به ګور چې د ماش تر اخره پد کی او کم دا یو میاس انتخابات کی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د کاندیدانو لپاره د کمپاین د لګښتونو کچه د سیمو او د هغوی د نفوسو پر اساس ټاکلې. د دغه کمیسون په خبره تر ټولو کم یې لوګر دی چې یو کاندید تر 90,000 افغانۍ لګښت کولای سي، او تر ټولو زیات یې بیا کابل دی چې یو کاندید تر 2,250,000 افغانۍ لګښت کولای سي.
دغه کوم کاغذونه چې چاپیږي او د دې مصارف لپاره ټاکنو خپلواک کمیسون یو لس کسیز آیت هم توظیف کړی دی چې هغې هم په دې باندې کار کوي، ارزونه کوي. د دې مالي مصارف طبعا چې د شکایت کمیسون به هم په دې باندې کار کوي تر څو چې دغه سرغړونې کېږي هغه مخه ونیسي.
په ټول هیواد کې د ځل د ولسی جرګې 2500 ته 2515 کاندیدان په انتخاباتي مبارزه وبختي. د ولسی جرګې ټاکنې به د رواني تل میاشتې پر 28 متر سره سي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا ستر محکمه ته د جمهور رئیس ترامپ نومول شوی قاضی بریت کاونا د ډیرو بحثونو نه وروسته بالاخره وکړه شو چې د سنا د مجلس نه د اعتماد رای واخلي او د ټولو مرده پاره د ستر محکمې د نه کسیز شورا غړی شو. په قاضی کاونا د جنسي ازار او زورونو تورونه وو او دومره بحثونه پیو شو چې بالاخره فدرالي پولیسو خاص تحقیقات وکړل او هغه پاک ثابت شو. د اعتماد رای اخیستو او د مخالفتونو په اړه نسیم ستانیزه راپور شکی.
The nomination of Brett
and the Brett M. Kavanaugh nominee da mutahida halato da sari mahkame da qazi patuga tayid shwa
United States is confirmed
par qazi Brett Kavanaugh bande che da jinsi belaroyo turun lagedeli wo aw da America sana che ikhtilaf nazaruna pak ziyad shwi wo nur ham parawale wa kho os le de tul turun aw ikhtilafat sara sara haga da tul umr la para da sari mahkame qazi utakal shwo په دې توګه مظاهره چانو له شور او غوغانه ډک اعتراضونه پیل کړل. مظاهره چانو په سنا کې دننه او د کانګرس لمانۍ نه بهر اعتراضونه کول.
نوومبر از کامینګ
په سنا کې د دواړو ګوندونو مبارزه هغه وخت بیل شک پایته ورسیدله چې یو دیموکرات او درې نورو به تصمیم جمهور غوښتونکو سناتورانو فیصله وکړه چې د بریټ کاونا ملاتړ وکړي.
زه په دې باور نه یم چې دغه تورونه قاضي کاونا له دې نه اساره ولې شي چې په محکمه کې کار وکړي.
یو ونه مخکې کریستین بلازی فورد شاهدي ورکړه چې کاونا پر هغې د لیسې دورې په یوه میلمستیا کې د 1980 په لسیزه کې جنسي تیری کړی و، خو قاضي کاونا په ټینګه دغه تور رد کړ. د اف بی آی د وی ونې تحقیقاتو دغه تورونه ثابت نه کړی شول. په دې توګه سناتوران له دې پوښتنې سره مخامخ شول چې یا به د تور لګوونکي ملاتړ کوي او یا د قاضي کاونا.
آی بلیو ډاکټر بلازی فورد.
زه پر ډاکټر فورد باور کوم. د اف بی آی په رپورټ کې داسې څه نشته چې کاونا ته برات ورکړي.
موږ داسې نظام نه غواړو چې یو سړی به تر هغه وخت پورې ګناهکار وګڼل کیږي څو پورې چې بې ګناهی ثابته نه شي.
که د قاضي بریټ کاونا د تایید رایو او خبرو د ملت احساسات دواړو خواو ته راوپارول.
نن د میلیونونو مېرمنو لپاره په ټول هیواد کې ډېره دردونکې ورځ ده. د هغوی خبره به واورېدل شي، مارشونه به وکړي او په غونډو کې به برخه واخلي.
مونږ یو شمېر تاکتیکونه ولیدل، لکه ویرول، سرزمري، پر سناتورانو باندې په لوړ آواز غږ کول. په کار ده دا په نوي او معمول کار بدل نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ولس کاله مخکې د اکتوبر په اوومه یعنی همدانن ورځ د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوې افغانستان ته ننوتی چې د طالبانو د رژیم لمن ټوله کړي. د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوې په نیویارک کې د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو نه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک په بنیاد افغانستان ته ننوتی. آیا نړیوالو قواوو په دې 11 کلونو کې خپل مقصد حاصل کړی؟ د نظامی چارو کارپو عتیق الله امرخیل سره مو همدا مسله مطرح کړې ده. محترم عتیق الله امرخیل صاحب، په کوم هدف چې د ناټو نړیواله قوه افغانستان ته ننوته د امریکا په رهبرۍ یو مشرۍ، آیا هغه هدف نن ورځ چې 11 کال تیر شوي دي ترلاسه شوی دی یا نه؟
کوم هدف چې دوی ټاکلی و محسن تبون کې، هغه د تروریستانو له بینه و په ټول جهان کې ویلي، او بیا به حکومتداري په افغانستان کې او هغه مخدره مواد چې په افغانستان کې تولیدي هغه به له بینه ځي، بینه ویلي. خو متاسفانه له هغې ورځې نه چې دوی افغانستان ته داخل شو، دوی اهدافو ترلاسه کولو دوی روزه نه دي او تر اوسه پورې ترلاسه کړي هم نه دي. په دې خاطر باندې اولین اشتباه د امریکایانو دغه وه چې کله دوی افغانستان ته ننوتل مخکې له دې نه هغه ډلې ټپلې چې افغانانو نه غوښته په دوی باندې حاکم شي هغه بېرته په افغانستان باندې حاکم یې کړې، یعنې او هغه طالبان چې د دې ځای شکست خوړلی و ټول بېرته را ژوندي کړل، بېرته را ووتل جګړې ته او چې تر ننه دا جګړه دوام لري. نه تنها چې ترورستان له بینه لاړ نه شوی، بلکې یو قوت دومره په افغانستان کې زیات شو چې اوس تقریبا 50% بعضن ویلې 50% زیاته خاوره دي طالبانو په لاس، او د جګړې دغه د جګړې لمن ټول افغانستان ته رسېدلې ده او د افغانانو وینې تویږي. غیر له دغه نه هغه تلفات چې ملکي او نظامي افغانانو په دغه اولس کلو کې ولید د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. د بلې خوانه هغه مملکتونه چې د دوی سره یوځای سره ویلي چې موږ نوره ترورستانو سره به تاسو سره کومک وو، نه تنها چې هغوی د کومک ونه کړل لکه پاکستان، بلکې ترورستان یې ورځ تر بلې تقویه کړی او امریکا ونه شوه کولی چې هغه له بینه یوسي، بلکې د هغو قوت ورځ تر بلې زیاتېږي. تاسو وګورئ چې نن امریکان خپله اعتراف کوي چې طالبان په افغانستان کې سخت پیاوړې شوي دي او جګړه هم روانه ده. دا هم ترلاسه نه شو بلکې زیات شو. دویم د حکومتدارۍ ته وګورئ، ضعیفترین حکومت په افغانستان کې او داسې بحران په افغانستان کې روان دی چې په تاریخ د افغانستان کې دغسې بحراني حالت افغانستان ته نه و راغلی. او مخدره مواد هم تاسو ولیدئ چې افغانستان تقریبا اولین جایګاه په دنیا کې تولید د مخدره مواد لري او قاچاق تقریبا په ټوله دنیا کې روان دی. موږ ویلی شو چې امریکایانو په 2010 کې نه تنها کوم هدف لاسته رانه ول، بلکې په 2014 کلونو کې خپل قسمي کلي قوتونه هم له افغانستانه وویستل او یا افغانستان یې د جنګ خولې ته د جنګ ډګر ته پرېښود او تر اوسه پورې دا روانه ده. دا جګړه خو پر هر صورت دا خو روانه ده روانه ده، اما نور مملکتونه هم په افغانستان کې د لاسوهنه ده زمینه مساعده شي، لکه روسیې ته، لکه ایران ته، برادر او د پاکستان. دا هم نن ورځ په افغانستان کې لاسوهنه کوي او چې افغانستان د ډګر د رقابت د لوی قدرتو واقع شوی دی. نن
او دا هم د دې ساتو مهم خبرونه یو ځل بیا. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د ګرد څېړې په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په هوایي برید کې لستن ملکیان وژل شوي او نږدې شل تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو د یک شنبې په ورځ په یو لیکلي مطبوعاتي بیان کې چې پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د یرغل د 12مې کلیزې په مناسبت یې د انټرنیټ لارې خپور کړی دی. ویلي دي چې ائتلافي ځواکونو په پیل کې اعلان کړی و چې نشه یې توکي به له منځه وړي، افغان ولس د خوښې حکومتي سیستم به رامنځته کوي، سوله، ثبات او امنیت به تامینوي. خو نن وینو چې د څه کم 2 لسیزو وروسته هم په افغانستان کې هر څه سرچپه روان دي. په بیان کې پر امریکا غږ شوی چې خپل پوځونه وباسي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پخپله پرېکړه وکړي. توقع ده چې پاکستان به په جلال آباد کې خپله قونسلګري د دوشنبه په ورځ باندې بیرته پرانیزي. د افغانستان حکومت د امریکا د یو شخصي امنیتي شرکت رئیس اریک پرنس هیواد ته له سفر کولو او ننوتلو نه منع کړی دی. اریک پرنس د امریکا د سمندري قواو د سیلز یا نهنګانو د قوې پخوانی غړی دی. له ډېرې مودې نه کوشش کوي چې د افغانستان جنگ خصوصي شي. سږکال د افغانستان د ولسي جرګې د 250 چوکۍ له جملې نه یوازې د وی چوکۍ لپاره یو سیک نریندر سنگ د اقلیتونو په نمایندګۍ کاندید شوی دی. د هغه پلار اوتار سنگ خالصا چې ځان یې کاندید کړی و، سږکال په جلال آباد کې د داعش په مرګانۍ حمله کې ووژل شو. په کابل او د افغانستان په ځینو نورو غټو ښارونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتي مبارزو له پیل کېدو وروسته د پوسټرونو د چاپولو په مرکزونو باندې د کاندیدانو لیزدي هم دومره زیات شوی دی چې د چاپخانو د څښتنانو په وینا دوی 24 ساعته کار کوي. په کابل کې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون خبریال وایي چې دا وخت په زرګونو رجستر شوي او غیر رجستر شوي چاپخانې په کابل کې فعالې دي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، په فرا کې ډاکټرانو ویلي دي چې د روغتیا د چارو چارواکو نه غواړي چې د پولیو د واکسینو چارې د فرا په سرحدي ولسوالۍ کې ګړندۍ کې، ځکه چې په کندهار او هلمند کې تازه ماشومان ګزن وهلي دي. دا راپور به آینده خبرونه کې واوري. دا خبرونه د تپایته ورسیده سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.